द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت سوالی په پېښور کې د سهار شپږ او کندهار کې پنځه نیمه بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د جنوري د میاشتې پنځمه نیټه ده او د شپې اته بجې دي د ډیپ ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری برخې لپاره زه يم ستاسو قربان نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخ مو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا عالی رتبه استخباراتي چارواکي وای ګمان دی چې د روسیې لوړپوړو مامورینو د ورستیو ټاکنو د اسنادو غلا کولو او انټرنیټي بریدونو اجازه ورکړې وه د امریکا د استازو شورا کې دواړو ګوندونو په یوه منظور سوي قرارداد کې ویلي امریکا به آینده د ملګرو ملتونو د هر یو اړخیز او اسرائیل په ضد اقدام مخالفت کوي او افغان امنیتي ځواکونو ویلي د ژمي د موسم او د واورو برسیره به هم د وسلوال طالبانو او داعش ډلې په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکوي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا اعلی استخباراتي مامورین وای دوی باور لري چې د روسیې عالی رتبه چارواکي د ډیموکراتیک ګوند د ملي کمیټې د اسنادو په خپرولو او انټرنیټي بریدونو لپاره مستقیمن ذمه‌وار دي د ملي استخباراتو مشر جیمز کلیپر وای د دوی ګمان دی چې د روسیې یوازې اعلی رتبه چارواکو د وروستیو ټاکنو د اسنادو غلا کولو اجازه ورکړې وه د سینر د پوجي خدماتو کمیټې ته د خبرو په محل د ملي استخباراتي ادارې مشر مایکل راجرز او د دفاعي استخباراتو انډر سیکرټري ویلي د روسیې لخوا انټرنیټي بریدونه د امریکا ملي ګټو ته غټ ګواښ دی د امریکا د استازو شورا کې ریپبلیکن ګوند او ډیموکراتیک ګوند په شریکه د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د هغه رای مخالفت کړی چې پکې فلسطینی سیمو کې د اسرائیلي آبادکاریو غندنه سوې وه د پنجشنبې پر ورځ دغه اقدام د 1380 په مقابل کې په 215 رایو سره منظور سو چې پکې د اسرائیل د ملاتړ اعلان سوی او په دې خبره ټینګار وسو چې امریکا به په آینده کې د ملګري ملتونو د هر یو اړخیزه او د اسرائیل په ضد د اقدام مخالفت کوي د دغه قرارداد مخالفین چې زیاتره ډیموکراټان وو وای ویل چې له دې څخه به په منځني ختیځ کې د سولې عمل نور هم پیچلی سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده جوړونکي اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د ترګری په تور فهرست کې شامل کړی دی حمزه بن لادن د امریکا په عملیاتو کې د خپل پلار له وژنې وروسته په القاعده کې فعال شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام مطلب دا دی چې امریکایي وګړي د ترګری په فهرست کې له موجود کسانو سره هیڅ ډول کاروباري اړیکې نسی درلودای راپورونه وای حمزه بن لادن په کال 2015 کې په القاعده کې شامل شوی او په خپل بیانونو کې په امریکا د ترګر بریدونو هڅونه کړې او ویلي دي چې د خپل پلار د وژنې بدل به اخلي د امریکا نوی ټاکل شوی صدر ډانلډ ټرمپ په نړۍ کې د موټرانو د جوړونې تر ټولو غټې کمپنۍ ټویوټا په هغه پلان سختې نیوکې کړي چې د خپل کرولا ماډل موټر د جوړولو لپاره به په مکسیکو کې پلانټ لګوي او بیا به هغه موټران په امریکا کې خرڅوي په خپل ټویټ کې ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ویلي دا پلانټ دی په امریکا کې جوړ کړل سي یا د غټ ټیکسونه ورکي ټرمپ په ټویټا باندې نیوکې له هغه دوه ورځې وروسته کړي چې د امریکا د جنرل موټرز په ورته پلان یې نیوکې وکړې مکسیکو د امریکا په شمول له 24 هیوادونو سره د آزاد تجارت لوزنامه لري او دغه کمپنۍ غواړي چې خپل موټران مکسیکو کې په ارزانه جوړ کړي او بیا د امریکا په مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅ کړي په افغانستان کې امنیتي ځواکونو ویلي د سخت موسم او واورو برسیره به د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد خپل عملیات جاری ساتي د دفاع وزارت یوه ویاند محمد ردمنیش په کابل کې خبریالانو ته ویلي طالبان او نورو وسلوالو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو میاشتو کې سیمې ونیسي د افغانستان په غرنۍ سیمو کې د زیات یخ او واورو له امله پوجي عملیات په عمومي توګه لږ مشکل سي او هم له دې کبله د ژمي په موسم کې جګړه هم راکمه سي او د ترکیه یو عدالت د تیر کال په ناکامه کودتا کې د رول د درلودلو په جرم کې د پوج دوه افسرانو ته د عمر بند سزا اورولې ده د تیر جولای په میاشت کې د صدر طیب اردوان د حکومت را پرځولو د ناکامه هڅې ورسته په قضیه کې د لومړی فیصله د خورا پورونه وای نورې قضیه هم پر اتلونکو اونیو او میاشتو کې را روانې دي او دا د ترکیه په تاریخ کې تر ټولو غټه قانوني پروسه ده د ترکیه حکومتي خبری اداره وای کرنل مراد کوچک او میجر مراد یلماز باندې د اساسي قانون سرغړونه او په امریکا کې میشته یو مسلمان مولا فتی الله ګولن د امر منلو فرد جرم لګول سوی وو، خو دواړه پوجانو د خپل جرم لمنلو څخه انکار کړی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو کدرمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاسته، او اوس مو هم په خپرونه کې پام راګرځو د ریپورټونو لوري ته چې د امریکا اعلی استخباراتي مامورین وایي دوی باور لري چې د روسیې اعلی رتبه چارواکي د ډیموکراتیک ګوند د ملي کمیټې د اسنادو په خپرولو او انټرنیټي بریدونو لپاره مستقیماً ذمه وار دي. د ملي استخباراتو مشر جیمس کلیپر وای د دوی ګمان دی چې د روسیې یوازې اعلی رتبه چارواکو د وروستیو ټاکنو د اسنادو غلا کولو اجازه ورکړې وه. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورټ کې صداقت جان راکوي.
د استخباراتي ادارو مامورینو سینټ یا د کانګرس د ایوان بالا د آرم سروسز کمیټې ته وویل دا ښکاری چې د امریکې په انتخاباتو باندې د انټرنیټ د لارې د حملو منظوري په لوړه کچه روسی چارواکو ورکړې وه. خو نو منتخب صدر ډونلډ ټرمپ چې د جنوري د میاشت په 6مه نیټه به د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په خبرو شک کوي. د نهې په ورځ په ټویټر خپل پیغامونو کې ډونلډ ټرمپ وویل د امریکې استخباراتي اداره سی آی اے، د هیواد دننه د تحقیقاتو اداره ایف بی آی او نورې داسې حکومتي ادارې په هیکینګ کې د ماسکو د مداخلت ثبوت نه لري. د نېشنل انټیلیجنس ډایرکټر جیمس کلیپر د ښاغلي ټرمپ د تبصرې سره اتفاق نه کوي.
آی ثینک دیر از ان امپورټنټ ډیسټینکشن هیر بټوین
جیمس کلیپر د سینټ کمیټې ته وویل پالیسي زادانو او په خصوصي توګه تر ټولو مشر پالیسي ساز ته پکار ده چې استخباراتي معلومات د صحتمند تنقید سره مخامخ کړي، خو په تزلیل او مثبت تنقید کې فرق دی. د نورو استخباراتي ادارو مشران هم په دې خبره متفق وو چې روس په نومبر کې د امریکې صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د ډیموکراتیک پارټۍ دستاویزاتو ته د هیکینګ د لارې لاسرسی کړې وه چې رازي ویکیلیکس نومي ویبپاڼې افشا کړو. خو نېشنل انټیلیجنس ډایرکټر جیمس کلیپر وویل په ووټونو د دې راز د افشا کېدو د اثر اندازه لګول ګرانه ده. د روس نه علاوه ښاغلي کلیپر وویل چین هم د امریکې خلاف سایبر اسپیناج یا د انټرنیټ د لارې جاسوسي کړې ده، خو په کال 2015 کې په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې معاهدې وروسته په دې کې کمی راغلی دی. صدر باراک اوباما د استخباراتي ادارو مامورینو ته امر کړی دی چې د کال 2008 راهیسې شو صدارتي انتخاباتو ته د کتنې وشي چې آیا روس خو پکې لاسوهنه نه ده کړې. د ډیموکراتیک پارټۍ سره تعلق لرونکي باراک اوباما په وړمبي وار په کال 2008 کې صدارتي انتخابات وګټل. د سینټ د آرم سروسز کمیټې مشري د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین کوي. هغه وایي پکار ده چې وروسته د هیکینګ جواب ورکړی شي، او زیاتوي دا هیکینګ د ماسکو د طرفه د امریکې خلاف د جنگ یو اقدام دی. خو صدر منتخب ډونلډ ټرمپ چې هم د جان مکین په رنګ د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لري په مستقل ډول د روسي صدر ولادیمیر پوتین ستاینه کوي. ډونلډ ټرمپ د ولادیمیر پوتین په دې خبره هم ستاینه کوي چې د صدر باراک اوباما د روسی سفارتکارانو د واشنگټن نه د وستلو په جواب کې امریکایي سفارتکاران د ماسکو څخه نه دي وستلي. ډونلډ ټرمپ په خپل کابینه کې د خارجه وزیر یا فارن سیکرټری د منصب لپاره ریکس ټیلرسن نامزد کړی دی چې ولادیمیر پوتین سره نږدې تعلق لري او په روس کې درنه سرمایه کاری کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د امریکا د استازو شورا کې ریپبلیکن ګوند او ډیموکراتیک ګوند په شریکه د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د هغه رای مخالفت کړی چې پکې فلسطیني سیمو کې د اسرایلي آبادکاریو غندنه شوې. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زاهد خټک راکوي.
د امریکا کانګرس نمائندګانو ایوان دواړو ګوندونو په ګډه یو بل منظور کړی چې پکې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل غندنه شوی چې اسرائیل د آبادکاری خلاف یې قرارداد منظور کړی. زیارت په ورځ وړاندې شوی دغه بل د 138 رایو په مقابل 215 رایو سره پاس شوی. هر څه که دغه بل علامتی دی خو پکې اسرائیل ته حمایت څرګند کړی شوی او په دې خبره زور راوړلی شوی چې امریکا په سختو ټکو به آینده کې هم د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل لخوا د اسرائیل پر ضد داسې قسمه یکطرفه قراردادونو مخالفت کوي. پخوانی وختونو کې امریکا سکیورټی کونسل کې خپل ویټو یا کوم یو قرارداد ختمولو طاقت استعمال کړی چې داسې قسمه قراردادونه مخکې لاړ نه شي، خو دې ځل یې رای کې برخه نه ده اغستی او ویټو یې هم نه دی استعمال کړی. دغه طاقت د امنیتی شورا مستقل 15 غړو امریکا، روس، چین، برتانیا او فرانس سره دی. سپینه ماڼۍ دریځ وړاندې کوي دا ګام د امریکا لخوا منځ ختیځ په مسله خپل موقف وړاندې کول وو. د کانګرس نمائندګانو ایوان کې منظور شوی دغه بل کې د ځنې بدلونونو هڅې روانې دي او بیا به حتمی رای اچول کیږي چې دغه قرارداد منظور شي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا 14 غړو په اتفاق سره قرارداد منظور کړی وو چې پکې اسرائیل باندې غږ شوی وو چې غربي غاړه کې دې په سمدستي توګه آبادکاری ودروي. د امریکا لخوا د قرارداد نه ویټو کولو باندې یو خوا کې اسرائیل کار او خفګان څرګند کړی وو، نو بلخوا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ هم د اوباما انتظامیه په دغه ګام سختې نیوکې کړي او اسرائیل ته حمایت څرګند کړی. د کانګرس لخوا دغه علامتی قرارداد د اسرائیل سره د حمایت یو څرګندونه وه.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwarradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو سهرنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غواځاسته. لدی خبری خبرونه ورسته به تاسو سهار په خیر خبرونه اوري قربانه به وینو شروان کلندر او نایلا محمد. کولی سي هم په دغه خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 00120220450403. اوس یو رپورټ ولورته تاسو پام راګرځو چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه ویلي د سخت موسم او واورو برسیره به د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ضد خپل عملیات جاری ساتي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې نوشروان کلندر راکوي.
افغانستان کې عموما د ژمي په موسم کې جګړه کم شي او افغان ځواکونو لپاره هم مشکل شي چې په غریزه سیمو کې په یاغیانو پسې تګ وکړي. د افغان حکومت امنیتي چارواکي اکثره تور لګوي. طالبانو هم د تیرو سو کلونو راسې د خپل ستراتیژۍ د لاندې خپل مرکزونه د پاکستان غربي سیمو ته انتقال کړي دي. د موسم په ګرمېدو یا سپرلی پر راتلو د جګړې لپاره دوی بیا خپل وسلوال بیرته افغانستان ته ولیږي. سیډنکاران وایي طالبان وسلوال دا کال تمې لري چې د کال 2014 جګړې په وخت کې چې د افغانستان بیلابیلو سیمو کې نوې جګړې پیل کړې دي او ورسره نوې ځایونه نیولې دي، سخت کال به د هغې نه ګټې پورته کړي. د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ کال 2014 کې په خصوصي توګه د هلمند په دوه ولسوالیو کې سخت جګړه شوې او دوی د افغان ځواکونو په مقابل زیات فعال ښکارېدل. هم دغه وجه وه چې د امریکا حکومت افغانستان ته د نورو 2300 اضافي ځواکونو لیږل اعلان کړل چې ورسره په ګرد افغانستان کې د امریکا د ټولو ځواکونو شمیره 9800 ته رسیدلې. د افغانستان دفاع او داخله وزارتونو چارواکي وایي کال 2014 کې د ترهګرۍ مخنیوي لړکې شروع کړې شوې. عملیاتو په وخت د 13500 نه زیات یاغیان وجلي او نږدې 12000 نور یې جوړ کړی. د افغان نېشنل آرمی چارواکو د دسمبر په میاشت کې د شفق په نوم عملیات اعلان کړي وو چې مقصد یې په سلور دیر شو کې دیارلس هغه ولایتونو باندې خاص توجه ورکول وو چېرته چې طالبان او د خراسان په نوم د داعش ډلې وسلوال د افغان ځواکونو په ضد جنگ کې بوخت دي. په دغه شرقي ایالتونو کې ایالتی چارواکي وایي چې هغه ختیځ ولسوالو کې ورته ګټ شوې دي چرته چې د داعش په ضد راپاسېدلې خلک د حکومتي ځواکونو ملیشا سره ځانونه برتي کړي دي. کابل کې روانونه د دفاع وزارت بیان محمد رادمنیش میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي پوز یې په هغه یو شمیر ولسوالو کې د طالبانو پټ ځایونو ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې د دوی په قبضه کې راغلي وي. دې زیاتوي طالبانو ته به نور اجازه ور نه کړي چې پټ ځایونه وساتي. کال 2018 د اکتوبر په میاشت کې کابو چې طالبانو په ستراتیژیکي توګه اهم ښار کندوز باندې قبضه کړی و خو افغان ځواکونو دوی په شا تمبولي دي. افغان حکومت د کال په اخره کې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي دا وخت سلور سوا اوو لسواله افغان حکومت سره او درې دیش د طالبانو کنټرول کې دي چرته چې طالبان عام خلک د ډال پتوګه کاروي او په دې علت د ترهګرې مخنیوي ځواکونو لخوا په دغه سیمو کې د عملیاتو رفتار په مزه دي. امریکایي فوج بیا د خپل اندازو تر مخه وای چې دا وخت په یو سل شپاړ لسوالو کې جګړه روانه ده کوم چې د افغانستان د ټوله رګبي سلورو کې یو برخه جوړیږي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دی وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي وګ ورته ونی سي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
ګرمنه اوریدونکو او سمزو د پاکستان کړکیز په لی بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې کوي خو امنیتي وضع خرابه ده. تجاران او د ژوند د نورو برخو سره تړلي وګړي ګلمن دي چې د دوی نه یوازې دا چې کاروبارونه بلکې ژوند هم له مشکلاتو سره مخ دی. خو بلې خوا هم استادان او محصلین ګیله لري چې د هغوی سره د امنیتي ځواکونو لخوا ډیره ناسمه وضع کیږي او هم د دغه له امله چې تعلیمي ادارو ته محصلین او استادان ځي که هغه پروفیسران وي لیکچرران وي نو د هغوی بشپړه تلاشي هم کیږي ورسره رویه د امنیتي ځواکونو د عسکرو هم سمه نه وي. تفصیل هم په دې رپورټ کې. بلوچستان یالت کې د امنیت د خرابې وزل عمله کوي خو ته عادي وګړي او کاروباریان وای چې خوندین دي نو بلې خوا په تعلیمي ادارو کې محصلین او استادان هم وای دغه ادارو کې د امنیتي ځواکونو په زیات شمیر د شتون له عمله نه خو په شتوګه د زده کړو او شوونې چاري تر سره کیږي بلکې له زیات ذهني فشار سره هم مخ وي. د کوټې په پوهنتون کې د سیاسي ساينس د څانګې استاد پروفیسر عبدالقادر بړې سیوای په پوهنتون کې دننه د وسلوال ځواکونو د موجودګۍ له امله محصلین خپل ټولنیز فعالیتونه نسی کولای او د ناسمې رویې له کبله په ټولګیو یا کلاس رومز کې د هغوی حاضري هم کموي.
هر ځای کې دا فورسز ولاړ دي شاوخوا تلاشیا دي دا واخې دا ممکن نه و چې داسې یو څه واقعیت څه وګڼم. داسې مطلب دا امن او امان حواله سره حکومت پرفارمنس شته دی.
خود بلوچستان د حکومت وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای تر څو چې بشپړ امنیت نوی پر ځای سوی تر هغو و امنیتی ادارو ته اړ دي. خو پروفیسر عبدالقادر بړې سی وای حکومت او ځواکونو ته د امنیت ساتنې لپاره په نورو لارو چارو غور کول پکار دي. د ده په وینا په پوهنتونونو کې د استادانو هم بشپړه تلاشي کیږي کوم چې بې ځایه ده.
سکرینونه دي ماشینونه دي دا ګرځ ته ری او خبره ده کیږي چې سکیورټی پرابلم دي. نو تاسو ما هول کې زما په خیال تشویش خبره ما او خلکو کې پریشانی هم ده.
په بلوچستان کې لتیرو لسو کلونو راهیسې د امنیت وضع خراب ده، چیرې چې ملتپاله بلوڅ وسلوال د خپلواکۍ مبارزه کوي او توندلارې ډلې لژکۍ او باسواده طبقه په هدف کوي. د پاکستان په هغه جګړه ځپلي جنوب لویدیز ایالت کې د کورنیو چارو وزارت وایي تیر کال د ترګرۍ 133 پیښې رامنځته سوي چې پکې 300 ته نږدې کسان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ژوبل سو. تر ټولو خونړي بریدونه د اګست په میاشت کې پر وکیلانو، د اکتوبر په میاشت کې د پولیسو د روزنې په مرکز او په نومبر کې په خوزدار کې د شانورانی په مزار باندې وسو او یوازې دغه درې پیښو کې تر 180 زیات کسانو ژوند له لاسه ورکړ. دا واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو اوري. کارمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځو چې په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وایي سرشار کوټه کې به د پولیو په ضد کمپاین د جمعې پر ورځ هم جاری وي او ادا کوي چې هم د دې کمپاین په ترڅ کې چې یوازې په کوټه کې به وي 400,000 څخه زیاتو ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. ایوب ترینور باندې هم له کوټې نور تفصیل راکوي.
په کوټه ولسوالۍ کې به د پولیو ضد کمپاین پای ته ورسیږي. په کمپاین کې به د 400,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د کمپاین په څلورمه ورځ مې چې کله د کوټه ولویدیځ لور ته په بللي کې د کلي ریمګل د روغتیا او مرکز ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته د پولیو یو کارکونکې میرمن بیبی رضیه او ماشومانو ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بوخته وه. میرمن رضیه راته وویل چې د کمپاین پر مهال اوس هم د دوی لپاره مشکلات شته.
مشکلات وی ولی بار بار راځي، ولی مش تنګوي مش خپل کښنیان ته نه ورکوي. دغه چې د بانج پن مسله مش د کښنیان لپاره جوړیږي، نو بار بار د راتلنګ څه دغه ډیر تنګ دي. زنانې م وای، نارینه راته وای، بس ډیر مشکلات دي. بس بیا مش گزاره کوم، بیا مش ورته وای ک دغه دای مسله نه ده، د سې د کښنیان فائدې د پاره مش لازو د مازوري څه بچاوي. دغه د بجه سره پیژرته ډیر کنوینس کوي.
پر دې محل وی مېرمنې چا چی خپل ماشومان د درمنل لپاره د روغتیا مرکز ته راوړي وو، څه داسې راته وویل.
مشکل دا مردا چې شروع دې مزه اکسن د سره شروع دي، ټول کښنیان ته مو کړی دي. هېته نو لکه به خاص په پېژ مژ خو دا ستا بچان راځو کې مژ هم باندې سر نه دی پته زول ستر.
د یونین کونسل بللی سپروایزر اجی محمد داوود راته وویل چې 15 کال وړاندې دلته د 355 خزيات انکاریانو خوستا کچا ډیر راټیټه سوي ده.
تقریبا نو مش سره درنیم سو رفیوزل او نو کرا کرا پر دار رفیوزل باندې مش کار کوي. رفیوزل دا ټیم 40-35 پوری پرار کمپین کې ور رسیدلی، مطلب دن رقم سوي دي. اوس سره تیار پدا کمپین ډیورینګ کمپین چې کم کمپین روان دي، پدا کې ولی وافته مخ کې بلی کمپین سوي دا د واجی چې دی مش سره چې دی ریپیټیټ رفیوزل هم را روان دي. مشکلات چې دغه د ایریا چې د ډیر واسټ ده او پدا ایریا کې چې دی اکثر افغان ماجرینو آبادی ډیره ده، دا د پاره چې مش د پولیو ورکرې چې مش د پاره چې دی مطلب دغه علاقه کې نه پیدا کیږي، نو د څنګه علاقو سي مج راولو دغه چې مطلب مش د پاره یو دغه مشکل و. د خلکو ریسپانس ته 4-5 کال سره زه راغلم، ډیر بدل سوی دی پولیو په باره کې، مله ډیر آگاهی راغلی ده. په خوا به چا به ولی مش ته ملاوی می ورکوه، چا به ولی پدا کې چې دی د خاندانی منصوبه بندي غدي، چا به ولی دا خلک بیا اولاد کوي، مطلب مختلف دارنګ باندې به جوړولې چې موږ به نور کوو.
د کوټ په یو کم څلويشت وینن کونسلانو کې به ما شام و پاته ورسیږي. پر دې محل چارواکو د مندو پلوروس غوښتنه کړې ده چې هغه د کمپاین په ورستي ورځ و خپل پاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی کوټ.
او اوس وړاندې کوي یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په دسمبر کې د بشري حقوقو د عالمی ورځې د ښکاره کولو لپاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریښودو په غرض د دې خلکو د خپلوانو د غملړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړی دی. د دې مهم نگراني ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیره سمانتا پاور کوي. دا پروانو چټیانو کې د او لسو قیدیانو د جن حالات خوري چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بے انصافۍ سره بندیوان ساتلې شي وي. سیاسی قیدیان یوازې په خپل سزاګانې نه تیری، بلکې د دوی د خپل کورونو نه د غیر موجودګۍ له سببه د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وي، کوم چې د دوی لپاره بهشکه یو سخته سزا ده. په دې کې د دوی لونه، زامن، مور پلار، ورونه، خویندې او د ګونده ډیر نور کسان شامل دي. د دې بندیوانو افرادو داستانونه د هغې فراخه جدوجهد څرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونه ورسره مخ دي. د دې مهم تر مخه ښکاره کړی شوې یوه زنانه قیدی په ایران کې نرګس محمدی هم ده. میرمن محمدی یوه وکیله او د بشري حقونو مرستیاله ده او د دو تنکو بچو مور هم ده. دا نن سبا د خپلو امنناکو سرګرمو په سر د 14 کالو د قید سزا تیری. د دې په امنناکو سرګرمو کې ایران کې د 500 د سزا خلاف هلې ځلې هم شامل دي. میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشري حقونو د مرکز ویانا وه چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده. دا د زنانو د حقونو او په مذهبي او فرقه ییز او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وه. دې د خپلې سزا خلاف خواست داخل کړی وو، خو د اپیلونو عدالت په 13 سپتمبر کې د دې سزا په د بشري حقونو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاري ساتلو د عدالتي فیصلې غندنه کړې ده. د بشري حقونو هیومن رائټس تنظیم ویلي دي چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرونکي کسان چقی. امینیسٹی انټرنیشنل دا فیصله ایران کې د بشري حقونو پر ضد یو بل ظالمه او تباکن فیصله بللې ده. نرګس محمدی دا وخت په بدنام ایون جیل کې ساتلې شوې ده. دې ته د نظر مسله پیښه ده او د سترګو د ماهرانو ډاکټرانو د علاج ورته اجت دی، خو حاکمان ورله دغه علاج نه کوي. د دې دوه تنکی غبرګونی بچی دې ته سترګې پلار دي. د دې د خاوند تقی رحماني وینا ده چې د ده خونه د ده د کور ودانې نرګس محمدی له برکته د خندا خوشحالونه ډکه خونه وه. دې پسې د خاندان هر وګړی غمجن دی. امریکا د ایران په حکومت غږ کوي چې نرګس محمدی سمدستي خوشی کړي چې دا د خپلې کورنۍ خلکو سره یوځای شي. د امریکې زنانه سفیرې سمانتا پاور ویلی دي چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دی نرګس محمدی هم خوشی کړی شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.